ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامگاریتان هستم. فراموش نکنین که در جریان 2 ساعت آینده برنامه در امواج آزادی را مشنوین و امروز روی حالات جاری هلمند در برنامه در امواج آزادی صحبت می کنیم. با ما تماس بگیرین، مخصوصا اگر باشنده هلمند هستین با ما تماس بگیرین و معلوماتتانه در مورد حالات جاری با شنونده ها شریک بسازین. ولی قبل از خبرهای افغانستان و جهان مشنوین، در خبرهای جهان تا لحظات بعد از همکار مقیم نایب مشنوین که در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه در عربستان سعودی 31 نفر کشته شده و بیش از 100 تن دیگه زخمی شدن. ایره هم مشنوین که وزیر خارجه آمریکا جان کری تلاش داره تا به تهران اطمینان بده که قصر سفید میتونه بعض نیازمندی ها بر اعطای ویزه را که ایرانی ها را متاثر ساخته نادیده بگیره. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم احمد حنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدارش از ترکیه آمادگی دارد تا 3 قرارداد را با مقامات آن کشور امضا کند. در نتیجه یک انفجار در ولایت جوزجان 3 تن از افراد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند 14 تن از مخالفین مسلح در ولسوالی نهر سراج این ولایت کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در جریان دیدارش از ترکیه آمادگی دارد تا 3 قرارداد را با مقامات آن کشور امضا کند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست که در آن وزیر اقتصاد ترکیه و رئیس شورای روابط اقتصادی خارجی آن کشور نیز حضور داشتند، در مورد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان صحبت کرد. به گفته آقای هاشمی، رئیس جمهور غنی پس از این نشست که در استانبول برگزار شده بود، اکنون وارد انقره پایتخت ترکیه شده تا 3 توافقنامه را امضا کند.
رئیس جمهور افغانستان از شهر استانبول به انقره رسید و قرار است در جریان روز هم را با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه در مورد موضوعات مورد علاقه دو کشور صحبت کنند. 3 توافقنامه است، یکیش در مورد همکاری های دیپلماسی بین وزارت خارجه دو کشور، دومی در مورد همکاری ها بین وزارت داخلی دو کشور و سومی هم توافق اعمار پانتون مولانا جلال الدین بلخی در کابل می باشد.
در این نشست رئیس جمهور غنی موجودیت منابع خوب اقتصادی را در این کشور یکی از فرصت‌های مهم خوانده است. رئیس جمهور غنی در این نشست از سرمایه‌گذاران ترکی خواست تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی به خاطر رفع نگرانی‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری گفته که حکومت افغانستان با بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و با شماری دیگری از نهادهای بین‌المللی کار می‌کنند تا برای سرمایه‌گذاری در افغانستان تضمین ایجاد شود. در نتیجه یک انفجار در ولایت جوزجان 3 تن از افراد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان، به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح مواد انفجاری را در یک رکشای مسافربری جاسازی کرده بودند و می‌خواستند آن را از ولسوالی مردیان به ولسوالی آقچه انتقال دهند. به گفته منبع، مخالفین مسلح به خاطر اینکه نیروهای امنیتی را اخفال کرده باشند، مردم ملکی را نیز بر رکشا سوار کرده و انتقال می‌دادند و به اثر انفجار یک طالب که راننده رکشا بود همراه با 3 تن دیگر از افراد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در خبر آمده است که کشته و زخمی شدگان زنان و کودکان هستند. مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند 14 تن از مخالفین مسلح در ولسوالی نهر سراج این ولایت کشته شدند. قلوردی 215 میوند با نشریه خبرنامه گفته است گروهی از طالبان مسلح به هدف جنگ بر ضد نیروهای امنیتی راهی ولسوالی سنگین هلمند بودند که نیروهای کماندوی افغان بر آنان حمله کرده و به قتل رسیدند، اما طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. پلیس ولایت پروان میگوید 2 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را همراه با 190 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت پروان با نشر اعلامیه گفته است این مقدار مواد مخدر از نوع چرس در یک موتر باربری جاسازی شده بود که از شمال به کابل انتقال داده میشد. در اعلامیه گفته شده است که در مسیر راه سالنگ جبلسراج مواد مخدر به دست نیروهای امنیتی پلیس افتاده و در ارتباط به این قضیه 2 تن بازداشت شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مقیم نائب به شما تقدیم میکند. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه امریکا در تلاش است تا به تهران اطمینان دهد که قصر سفید می تواند بعض نیازمندی ها برای عطای ویزه را که ایرانی ها را متاثر ساخته نادیده بگیرد. اما همزمان با این جان کری عکس العمل های شدید را از رهبران کانگرس امریکا در این مورد به دست آورده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شکایت دارد که محدودیت های ویزه با دیدگاه های توافق اتمی ماه جولای به هدف رفع تعزیرات اقتصادی و محدودیت بر مسافرت ایرانی ها در مغایرت قرار دارد. بر اساس این توافق ایران فعالیت های اتمی خود را کاهش می دهد. اما جان کری روز شنبه در یک نامه به امتای ایرانیش گفت که ایالات متحده می تواند با رفع نیازمندی ها و دادن ویزه دراز مدت به سرمایه گذاران و تاجران که به طور مکرر به ایران مسافرت می کنند آنها را به معاملات اقتصادی تشویق کند. سفارتخانه ها در پیکینگ از احتمال خطر و تهدیدها به اتباعشان هشدار دادند. این در حالی است که پلیس چین امروز تدابیر امنیتی را در رستوران ها و مراکز خرید و فروش منطقه‌ای که خارجی ها بیشتر رفت آمد دارند افزایش داده است. سفارتخانه های امریکا، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورها گفتند که آنها تهدیدهای را علیه اتباع غربی در روزهای کریسمس در اطراف مناطق سان لیتون به دست آوردن. ده ها پلیس که عده‌ای از آنها با ماشیندار مجهزن منطقه را گزمه می کنند که مغازه های مشهور و سفارتخانه ها موقعیت دارند. در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه در عربستان سعودی 31 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. اداره دفاع ملکی عربستان سعودی گفت این علی قوایل صبح امروز در بخش‌های عاجل و زایشگاه شفاخانه عمومی جازان در جنوب این کشور رخ داده است. این اداره گفت که در حال حاضر حریق خاموش ساخته شده و تحقیقات در مورد دلایل این آتش سوزی ادامه دارد. مجروحین حادثه به دیگر شفاخانه‌های خصوصی و عمومی انتقال داده شدند. سوریه آماده اشتراک در گفتگوهای صلح این کشور در ژنو می باشد. این مطلب را وزیر امور خارجه سوریه که مصروف دیدار از چین است بیان کرد. ولید معلم که بعد از ملاقات با همتای چینیش وانگ هی در یک نشست خبری صحبت می کرد گفت دمشق آماده اشتراک در دیالوگ بین سوریهی ها در ژنو بدون کدام مداخله خارجی می باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته یک نقشه راه برای پروسه صلح سوریه را امضا کرد و پارلمان اوکراین امروز به لایحه‌ای رای داد که به حکومت اجازه می دهد تا به تجارت علیه روسیه محدودیت وضع کند. این لایحه که مورد تایید 291 عضو پارلمان 420 عضوی اوکراین قرار گرفت پس از امضای رئیس جمهور نافذ می گردد. روسیه در هفته گذشته زون تجارت آزاد با اوکراین را فسخ کرده و واردات مواد غذایی از این کشور را منع قرار داد. اوکراین سال آینده داخل موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا می شود. پایان اخبار.
ده آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار وضعیت امنیتی در افغانستان به خصوص ولایت هلمند است. از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه به استودیو تشریف آوردن که برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای تواب و غرزن سخنگوی شورای امنیت تماس برقرار شد و همچنان کوشش میکنیم که با محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فایق قماندان امنیه ولایت کابیسا که قبلا قماندان امنیه ولایت هلمند بودن هم تماس برقرار شد. البته ما در جریان برنامه شماره های تلفن پسان اعلان میکنیم، کسی یا هر کسی که میخواه اونا میتونن به ما تلفن بکنن. همونطور نیست آقای مراد؟
ډیر زیات مننه نظر صاحب، زه هم ملمنو ته خراغلاستویم او اوریدونکو ته هم خراغلاستویم. او لکه څنګه چې تاسو ویل چې د هلمند او د ټول افغانستان د وضعیت په خستوګه په هلمند کې روانه جګړې په اړه بحث کو او کوشش کو چې د هلمند لوالي سره هم واده خو کړی چې په تماس کې شو یا وایان سره خبرې وکړو ترڅو مکمل معلومات راکړي.
آقای مراد، خودت یک کم که جستجو کردی، یک چیزی نوشته کردی، یادداشت داری، چی گفتنی داری در به عنوان مقدمه به ما؟
بس نظر سه بیاد سه با آوریدون کو او ملمانو سر شروع کرد ترسو در بحث لپار آقا زمینه برابر کردی. کس هم چه در هلمند او پزنگری دول ده ولد در سنگین ولد سواله در جگره پرزد او نقیص ریپورتون اخپاریگی خدا یقینی ده چه در افغانستان ده برخی در کلون و اگدین امنه اوس د یو ناسور بڑا غوره کړی ده. په هلمند کې جګړه اوسنۍ نه ده، بلکې دا ولایت او په خاص توګه د دې ولایت شمالي ولسوالۍ له کلونو را په دیخوا د جګړو شاهد دي. د طالبانو زیات نفوس، د نشه یي موادو، د وسلواله مافیا فعالیت، د برتنوي ځواکونو ناسم مدیریت، په محلي اداره کې فساد او اختلافونه، او د افغان چارواکو بې غوري په هلمند کې د جګړې د دوام اصلي سببونه ګڼل کیږي. د هلمند د نورو برخو د ناامنیو سربیره د دې ولایت سنګین ولسوالۍ همدا شیبه د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنز د سخت جګړې ډګر ده. افغان چارواکي وای وضعیت تر کنټرول لاندې ده، خو د هلمند یو شمېر مقامات او د خلکو استازي بیا د سنگین ولسوالۍ د سقوط او پټوله کې هلمند ولایت ته د ورپېښ ګواښ پړه خبرداری ورکوي. کله وی خو افغان حکومت پر پړګنل کیږي چې د هلمند امنیتي حالت ته جدي توجه نه کړي، بل لوري پر برتنوي ځواکونو چې د کلونو لپاره ولایت امنیتي چارې پر غاړه اخیستي وي هم انتقادونه کیږي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې هلمند ته نور سرتیری او تجهیزات استولي، خو زیات شمېر کتونې په هلمند کې روانه جګړه د افغان حکومت لپاره د خطر یو بل زنګ بللې ده. تازه رپورټونه وایي چې د هلمند په جګړه کې اوس برتانوي سرتیری او د امریکا هوایي ځواک هم ورګډ شوي دي. آیا افغان امنیتي ځواکونه به وتوانیږي چې د هلمند جګړه مهار کړي؟ د هلمند د ناامنۍ د دوام اصلي اسباب څه دي؟ په دې ولایت کې جنگ یوازې د دولت وسلوال مخالفان کوي او که د نشه یي موادو مافیا هم دا سیمه ناامنه ساتلې. آیا د هلمند د ناامنۍ د دوام یو اصلي سبب د برتانوي ځواکونو چې کلونه په دې ولایت کې وو ناسمه پوځي تګلاره نه ده؟ ولې افغان مقامات د هلمند د جګړې په اړه ضد او نقیص خبرې کوي؟ د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې نن دا او نورې پوښتنې د پروګرام له قدرمنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکو.
تشکر آقای مراد. محترم آقای خالد پشتون، شما که عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه هستین، بسیار یک میهمان مناسب به این برنامه ما هستین، از او خاطر خوش آمدین. شما چی گفتری در این سب؟ مقدمه را هم شنیدین و موضوع را هم از نزدیک تعقیب میکنین سب؟
بله، ډیره مننه نظر صاحب تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. واقعا هم چې حالات داسې خراب دي چې سړی هیڅ هم په دغه شرایطو کې په دغه مقطع زمان کې په هغه شکل سره چې باید وویل سي او واقعیتونه برملا سي حالات یې ډیر مغلق کړي دي. زما په شخصي عقیده کوم څه چې په هلمند کې تیریږي، کومې خبرې چې تاسو په تفسره کې وکړلې، هغه خبرې ټوله باید په نظر کې ونیول سي چې په هلمند کې نه یوازې د بې کفایته چارواکو موجودیت، د ملي اردو د سیمسبانو، البته زه غواړم ته یو موضوع جلا کړم چې خپله د ملي اردو عسکر واقعا ډیر غیور، غیرتمن، تکړه عسکر دي، ښه تربیه سوي دي، همیشه د خورانو قرباني ورکړې ده. لیکن په تعصف سره زه وایم چې څو ځلې دا موضوع د وزارت دفاع د مقام سره شریکه کړې ده چې په دفاعي وزارت کې کوم سیمنسبان چې په جنګي منطقو کښې مقرر سوي دي او ریر تعین سوي دي، هغوی په هغه جرأت او په هغه نظامي معیارو باندې نه جنګیږي او نه تربیه سوي دي چې کوم چې دوی وکولی چې د دښمن مقابل کې عکس العمل وکړي. اکثر ځای دغه سایمن سبان موږ ته اطلاعات راځي چې د جنگ په میدان کې د موټرانو مخ د جنگ د محاذ پر خوا نه وي، بلکې د جهان د جنگ د شا پر طرف وي، چې یعنې تښتې ته لار برابره کړي. او دغه وضع ده چې د عسکرو تر مابین یې په عمومي سطح یو نوه بیره او وحشت اچولی دي، ځکه چې د عسکر سره سایمن سب ولاړ نه وي، عسکر هیڅ وخت جنګېدلی نه شي. بله موضوع چې په هلمند کې ډېره مشکله او مغلقه موضوع ده، هغه د مواد خجیرو ده هلته خلک زشت زیاد کوشش کوي چې هلمند یو نو خود مختار سي د حکومت د سلطې څخه ووزي چې دوی وکولی شي په ټولو پرتو منطقو کښې چې اوبه ولري هلته دوی تاریاک وکړي او هغه تاریاکو ګټه او د دوی عشر یا زکات و طالبانو ته ورسیږي او د هغو په استفاده سره دوی وکولی شي منطقه وساتي. درېیمه مسله چې هلته موجوده ده هغه د خلکو بې اعتمادي ده چې هغه په هلمند کې د ډېر وخت څخه موجوده ده چې خلک اعتماد د لاسه ورکړی دي پر حکومت باندې ځکه د پخواني حکومت یو ضعف هم همدغه و د موجوده حکومت هم دغه یو ضعف دی چې دوی چې کوم چارواکي و هلمند ته استولي دي نه د ولایت په سطحه بلکې په ټولو سطحو کې هغه خلک نه دي چې دوی وکولی شي د خلکو مشکلات حل کړي د خلکو زړونه لاسته راولي د خلکو اعتماد لاسته راولي همدغه خلک دي چې بیرته د حکومت سره کومک کوي د طالب راپور ورکوي چې ډېر ضعیفه سړی او که قوي سړی هغه د طالب په مقابل کې جنګیږي دغه ټول شیان چې سره یو ځای کړو په واقعیت کې د هلمند د موجودې وضعې څرګندویي کوي او سنګین چې نن موږ وینو تېره شپه او دا څو شپې د ډېر سخت تهدید لاندې وو خو خوشبختانه د تیرو دوو شپو څخه د بلمي جامعې بمباردمان هم شروع سوی دی طالبان یې پر شا کړي دي او زموږ خاصې قواوې چې د ملي اردو په چوکاټ کې دي هغوی هم رسیدګي کړې ده هغه منطقې چې قومنداني ده او ولسوالي ده تقریبا اوس بیرته د حکومت په لاس ورغلې ده او کومه لیوا چې ورې موجوده وه هغه لیوا وکولی شولی چې دا څو ورځې حداقل د سنګین نوم ژوندی وساتي او حداقل دا غږ پورته کړي چې موږ دا دې په سنګین کې موجود یو چې هغه درې څلور سوه کاسه د ملي اردو منصوبین او عسکر وه او یو څه متبقي د ولسوالۍ پولیس او محلي پولیسو ولسوال په شمول دا ګرد هلته ورغلي وه یو ځای په هغه لیوا مواقب یې ټوله قوي ساتلی وو تر دا دوو شپو در مخه چې اوس دوی وتوانېدلی بیرته د سنګین بعضې منطقې د مخالفینو څه په لاس راولي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب. یوه خبره چې تاسو او نورو د افغانستان خلکو او د استازو د خلکو تکرار کړم ده هلمند لکه قندوز چې یو درې ورځې طالبان ونیو خو هلمند به بیا هم دوه درې ورځې کې مثلا تصفیه سي د سنګین ولسوالۍ به بیرته پکې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سي اما دې شي دوام ونه کړ. په کونړ کې مثلا ولسوالۍ سقوط کوي ولسوالۍ بیرته نیول کېږي په هلمند کې ولسوالۍ سقوط کوي ولسوالۍ بیرته نیول کېږي په شمال کې هم دي ولې د افغان امنیتي ادارو مشران په یوې دایمي ستراتژۍ باندې کار نه کوي یعنی چې آینده دپاره دغه سیمې د تل لپاره خوندي وي یعنی په دې ډول دا خو بیا اطمینان لري چې درې ورځې د حکومت په لاس کې وي او دوه ورځې د طالبانو په لاس کې وي. تاسې په ولسي جرګه کې دغه شان یو موضوع ولې نه مطرح کوي امنیتي مقاماتو سره؟
دا موضوع په عین شکل سره مطرح سوی ده په کت یو دوې هفتې یا دوې نیمې هفتې مخکې وزیر سرپرست د وزارت دفاع ستانکزی صاحب علومي صاحب او د یو تعداد نورو مهمو جنرالانو سره د دفاعي کمیسیون جلسې ته راغلي وه او هلته د وزیر دفاع دلایل په دې باره کې تر یو ځایه پورې یو څه معقولیت درلودی. د دوی استدلال داسې دی چې زموږ موجوده قواوې چې و تستې موږ په اردو په چوکاټ کې لرو په استثنا ویژرو خاص قواو چې هغه دوی په خاصو اضطراري حالاتو کښې استعمالوي نور ټول قواوې د پوستو په شکل د موضوع په شکل سره د ټول افغانستان پر ولایاتو او مهمو ځایو او خصوصا په هغو ځایو کې چې امنیت خراب دی ځای پر ځای سوي دي. دوی وایي چې موږ اضافي قواوې نه لرو چې موږ راولاړ سو په یو ځای کې جنګ واقع کېږي موږ فورا یو پنځه زره کسه یا درې زره کسه یا څلور زره کسه واستو چې هغه جبهه موږ قوي کړو د هغو کوم عسکرو سره دا نوي عسکر ورواستو او هلته دفاع وکړي تر هغه وخته پورې چې هلته یو مصیبت په وجود راسي یا سقوط وکړي بیا نو موږ مجبور یو. دوی اکثر اوقات بیا د دغه خاصو قواو څخه بیا استفاده کوي چې دا درویشت زره قواوې لرو چې موږ زه فکر کوم چې اوس سنګین ته هم هغه قواوې ورسېدلې دي او هغه ډېرې تکړه قواوې دي چې اکثر د سپیشل فورس په مهارتو باندې سنبال دي او سامانو الات یې هم فرق کوي د شپې په دوربینانو هم سنبال دي هغوی اکثر اوقات چې جبهاتو ته داخلېږي هلته ډېره موثر واقع کېږي. اضافي قواوې دوی نه لري او هغه فقط د پوستو په شکل باندې په ټولو افغانستان باندې تقسیم سوي دي. د دوی ظاهري دلیل دا دی نور دوی نور مشکل نه لري او په دا ټولو شانو باوجود بیا هم وزارت دفاع د مقام سره چې موږ خبرې کوو او موږ وارخطا سو او دوی خبر کړو چې د خدای لپاره وزیر صاحب داسې یو حالت روان دی په کندوز کې یا په سنګین کې یا مثلا په بل ولسوالۍ کې دوی موږ دغه ته دا وتیي چې وارخطا کېږي مه حالات مو په کنټرول کې دي او حالات مو په کنټرول کې دي او دا چې واقعا هم دوی تر اوسه پورې طالبان نه دي توانی دلی چې ځای دی وساتي او دی بیرته ورځي ځای نیسی او ډیر په قربانوي نیسی هغه په قانی عسكر هم خوران وژلی نو عسكر په جنگ مړ کیږي زنه په دا مسایل ته ولې دی اهمیت دور کی موږ په وار وار دا مسایل ویل دي چې تاسو چار ځای نیسی بلته په قربانوي باندې نیسی د عسكر په سرو باندې نیسی او دا عسكر موږ د افغانستان د ولس خلک دي په شان دي دا باید دی مرګ باید دغنی اسانه نسی چې په اربې دار باندې خوران مړي.
بله پشتون صاحب تشکر. ما یک پیام انتخاب کردیم از تلفن اوتومات رادیو آزادی. این پیام گرچه که 7-8 دقیقه بود من یک چند ثانیه همی سوالش گرفتیم ممور یک دفعه بشنویم.
حالا ما از طریق رادیو شما گوش میکنیم که جنگ پراگنده در تمام نقاط افغانستان فعلا در جریانه، ولی این جنگ متاسفانه خلاص نمیشه. یه لطجه چی هستی تعجیز و اکمال دی نیروی مخالف که میکنه و چی قوایی باشد که اصلا شکست نمیخوره و تاموید نمیشه، هرچی کشته میشه. بنده نقص را در اینجا میبینیم که در اردوی ما، در پلیس ما، در صفوف دولت ما ممکن باشد که خلایی هم وجود داشته باشه، دشمن ارتباطی داشته باشه.
ولی پشتون صاحب این یکی از شنوندهای ما یک سوال جالب تره میکنه که جنگ چرا خاتمه پیدا نمیکنه. از او خاطر شما در مورد چی فکر میکنین؟ ولی که این موضوع افغانستان چند بودی است صاحب؟ یکی بود داخلی ازی، یکی بود منطقوی ازی، یکی بود بین‌المللی ازی. این سه بود صاحب دست به دست میتنه و افغانستان جنگش همطور همیشه شعله‌ور نگاه میکنه. حالا مخصوصا توجه را که جلب میکنه این نماینده خاص آقای پوتین زمیر کابلوف در این روزا صاحب یک بیانیه دادن، گفتن که قطع طالبا در قبال داعش موقفشان چندان یعنی بد نیست. یعنی صاحب او مگه یک چیز بگو یک خود صاحب طرف مقابل قوی تر می سازه صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین صاحب مشکل در کجا می بینین شما؟
بله ما یقینا این موضوعی که برادر اشاره کردن ایره ما رد نمی کنیم. ما خودم این تشویش داریم که مثالشان اما در روزای آخر در میدان یوهی قندهار وقتی که 12 نفر یا 14 نفر مخربین یا تروریست‌ها داخل می شوند آلی گفته می شوند بسیار به دلایل قوی که از داخل میدان مسلح شدن. مسلح کردن یک 14 نفر این کاری مردم عادی نیستند، طبیعی هستند که اونجا تمام قوت افغانی مستقر هستند تا وسط اینا شاید ای کار صورت گرفته باشن. لیکن این موضوع ما به سطح بزرگ قطعا تایید نمی کنیم که تقریبا در تمام اردوی مشکل وجود داشته باشن. طبیعی هستند که در مابین اردو چون انمی ملت موجود هستند، انمی مردم اولادای ما و شما موجود هستند، در قاطع اینا شاید ای طور جوانا باشن که ارتباط کم و زیاد با طالب داشته باشن، لیکن همگی اردو ابدا این کار را نخواهد بکنن و نه ما کدام سندی به دست داریم که این کار بکنن. تنم به ارتباط سوال دومی شما نظر صاحب که مسائلی که آقای زمیر کابلوف گفته که ما روسا مجبور هستیم یا می خواهیم که خود به ارتباط معلوماتی یا اخذ معلومات استخباراتی خود نزدیکتر بکنیم به طالبا، به نظر ما یک اشتباه بزرگ خواهد بود. به خاطر که اگر روسا به این فکر هستند که ما خود نزدیک به طالب بکنیم یا به اونا کمک بکنیم که داعش بزنیم، این به معنای این نیست که طالب اگر بتانه که داعش از بین ببره و طالب یک روز دست بالا باشه در افغانستان یا حکومت افغانستان به دست بیارن و این جنگ ها شدت بگیرن، در اون صورت روسا خود نجات بیافن از این مشکل یا سرحدات خود فکر کنن که از دست فاندمنتالیست ها و افراطی ها خلاص خواهد شد. این یک اشتباه بزرگ هستن. دوم مشکل اینجا که ما به نظر ما کابلوب اشتباه کده ای هستن که طالب کاش از خود می بود، کاش تصمیم طالب به دست طالب می بود. تصمیم طالب ما این از 30 سال گریه داریم، از 15 سال گریه داریم که طالب به دست پاکستان هستن. روسا اگر کدام معامله میکنه باید با پاکستان بکنن، با طالب خو امکان نداره و نه طالب از خود اجازه داره که بره با کابلوف صاحب یا با پوتین صاحب با او اطلاعات بده که ما شریک میکنم. و پاکستان آیا اجازه خواهد داد؟ پاکستان خو مشکل داشت با روسا. در وقت اتحاد جماهیر شوروی 13-14 سال در مقابل روسا جنگیدن، مجاهدین تقویه کردن و امروز پاکستان بسیار نزدیک هستن به امریکا و به انگلیس و به چین. چطور امکان داره که که پاکستانی کار بکنن. ما میگم به جایی که اینا به پاکستان به طالبان خود نزدیک میکنن روسا، بهتر ای خواهد بود که ای به دولت افغانستان خود نزدیک کنن، به امنیت ملی ما نزدیک کنن، از رای اونا کمک بخواین، حکومت ما را تقویه بکنن، بله. یک جایی در مقابل پاکستان و داعش و طالب بجنگن.
پشتون سیب تاسی در پاکستان یادونه وکړه، زیاتره خلک په دې نظر دی چې هر کله چې د افغانستان د سولې پروسه یا د افغانستان په حالاتو کې کوم مهم موړ راځي، په افغانستان کې جګړه شدت پیدا کوي. فکر نه کوي کچې ته د پاکستان پلان لکه څنګه چې ځینی خلک وایي دا وی چې هلمند کې هلمند تصفیه کړي، هلمند د طالبانو په مرکز بدل کړي، او بیا افته واپس چې اسرائیل شریف ویل کېږي چې کابل ته روان دی، بیا افغانانو سره د افغان حکومت سره طالبان خبرو ته کښېني. یعنی د هر ځل خبرو نه مخکې غواړي په میدان کې د جګړې په میدان کې طالب ته یو څه امتیاز ورکړي. دا خبرو دا نظر څومره تاییده وایي؟
بلکل تاسو وګوري چې په کرزی صاحب په دوره کې ورته وګورو په دا تیرو څوارلس کالو کښې دا موضوعات همیشه دونه سره نږدې سوه لکه د کرونولوژي ته د سولې د پروسې وګوري چې درې څلور واره شروع سوې ده. هر پلار چې د سولې پروسه شروع سوې ده په افغانستان کښې مختلف واقعیات رامخته کېږي. مثلا دا پلار چې د آسیا د زړه هېوادو کنفرانس دایرېدی په اسلام آباد کې او د دوی د خوا څه دا پیشنهاد وستو چې د سولې پروسه باید بېرته د سره شروع سي. په کابل کې د اسپانیا پر سفارت حمله شروع سول، په میدانیوه کې د کندهار حمله وسوه، څلور پنځوس نفره زموږ بېګناه وطنوال یې په شهادت ورسوله، او په هلمند کښې په سنګین کښې عملیات شروع سول. دا بالکل یو واقعیت دی چې پاکستان وتسکي په د اخري خبرو کښې د میډیا د خوا څخه راوتلي دي. اوس یوه نوې ترمینالوجي یا یو نوې لاجک یاد کړم یا منطق وګورم چې نوي په وجود راغلي دي چې طالبان اوس وایي چې موږ د افغانستان د نظام دښمنان نه یو، نه د افغانستان نظام چپه کوو، بلکې موږ غواړو چې د افغانستان په نظام کې ونډه واخلو. وخت یې که دوی واقعا پر دې خبره باندې معتقد وي او د افغانستان په حکومت کې ونډه غواړي، بیا خو نو د دوی دپاره دا حملې ډېرې ضروري دي چې باید وکړي. ځکه هر څونه چې دوی حملې ډېرې وکړي، هر څونه چې دوی د افغانستان حکومت په تنګ کړي، ملت یې په تنګ کړي، په هغه اندازه د افغانستان حکومت دوی ته د حقوقو په بخښه کښې شاید ډېر واداره سي چې موږ تاسو ته ډېر حقوق درکوو، او شاید دوی هم په دغه تاکتیک باندې غواړي همدغه پروژه مخته بوځي. نو زه بالکل دا خبره تاییدوم چې هره پلاچ د سولې خبرې شروع سوي دي، دوی په افغانستان کې د جنګ لمن پراخه کړې ده.
بله، خب آقای مراد آل بخلم، نوبت شنوندای عزیز است. یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از اعلانا شماره تلفن برشناستاست تا میگم شنوندایم. بله،
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله شنوندگان محترم، از صبح 7 تا 7 شام هم رادیو آزادی همیشه در خدمتتان است که از پیشتان گوش کنن که گدوات نشه. به هر حال حالا شماره های تلفن برتان میگم، دو شماره داریم: 0700 822 755 و 0799 203 540. و شماره بین‌المللی 0042 2112-4501 در خدمت تانست.
بله، مهربانی و کیزان معرفی که ازادی را دودم.
السلام علیکم جناب مراسد تاتا نظر سبت محترم پشتون سبت و طول محترم موریدون کتا سلام و احترامات را
علیکم سلام. مهربانی سبت
جناب مراسد راضی اصلی خبراتاس خور یا مسلمان او واقعی د دې وطن بچیان یاستئ چې همیشه د افغانستان په دغه په ټولو موضوعاتو کښې داخل یاستئ. خو د تعصف خبره دا ده د مونږ مسله قواوې هلمند کښې دي او خپل افغانان افتخار کوي چې مونږ دونه د خپل بچیان مړه کړه، او طالبان په دې خبره افتخار کوي چې مونږ دونه د افغانستان بچیان مړه کړه. په دې مونږ تعصف کوو، خو اصلي مشکل ګوره، اصلي مشکل چېرې دی؟ اصلي مشکل د افغانستان په رهبري کښې دی. لنډه خبر دا ده، اول خو د افغانستان وزارت دفاع یو ملي دفاع نه دی. ګوره د سوی غوښه یې ترې جوړه کړې ده چې هر څوک یې د مسلکه کسانان یې راوسته په وزارت دفاع کښې مقرره کړ. ده یو موضوع. دوهمه که چېرې د افغانستان یاسلمه رهبري وسېږي او ملي شخصیت په راس د نظام د افغانستان کښې وسېږي، پاکستاني فرم نسکلو نه بطول شپیت کلو که دا افغانستان سره دوکه کری دا سن زمگا رهبران دا پاکستان پا دی معمولی خبر بانی گولی گی کچیر دا آخر زدی جناب داکتر سبا شفغانی از پاکستان تلاله نو دا پاکستان پا مقابل که داشی دلیف برکر باشی زد دا پاکستان افغانستان تا بیتر اوگر دنن کتا پس پاکستان مال دیتا با باشی که پشتونستان با بیاد زدی غارم دا بلوچستان با زدی غارم دا افغانستان با زدی دو میلیون دورستان پا مقابل شهیدان مرسی بیا بایی یا بودن دا پنجابیانو پا مقابلم شهیدان مرکو کاش که داسی او سالم رهبر کاش که داسی او میلی شخص پرست نظام که وشیگی چه پاکستان هم پوشی چه ورسی افغانستان که داسی
دیر زیاده مننه استاس نظر دیر مننه نظر سبی او بلاوریدون که همخلو
بله بفرمایی چه
مربانی
اور زمانت دار ہم از ولایت بدخشان از ولسوالی عرض از خرید تک به تماشا صرف از خدمت سلام دارین به شما جناب ظرف نظر صرف و اسمت سوال ما میمانه شما صرف
تشکر
برای ما چیزا بیتین که بخند رقم کوتا ان شاء الله صحبت میکنم چون سعی کنه که در افغانستان ولایت ایلمان سقوط خراب باشه که طالبان شدن این هر کس گیلانای نادرست و برادیا و تلزر میگه که میگه که ولایت ایلمان در حال سقوط نیستن رئیس جمهور ما در کشورهای خارج چکرشن میزنن و کلانه ما در وزارای ما همونتو چکرشن میزنن مثل که ولایت قندوز و دست طالبان سقوط کرده اینا عبرت نگرفتن ولایت بدخشان چند ولسوالیش فعلا با دست طالبان اینا عبرت نگرفت تا که مرکز سقوط نکنن اینها این توجه دیده نمرکز که سرعتیت بازگر بای زمینی و هوایی داشته باشه امیرا یا روان کده
تشکر فامیده شد سر بله تفسیر شما بله سوالتان
بله ما صرف در ولایت قندهار سعی کنیم در میدانهای ولایت قندهار طالبان تقریبا 100 خانه را مردمای غیر ملکی را کشت مردمای بیگناه را کشت و حکومت ما تا الان توجه دیده نکرده در خواب بودن نمیفهمیدن همه قدر فکر نمیکرده که ولایت های ما سقوط میکنه اینا چی غم داره اگر افغانستان سقوط کنه اگر افغانستان باید بشه
فهمیده شد یعنی میگن استخبارات در افغانستان ضعیف است بسیار زیاد تشکر استخبارات ضعیف است
نظر سب وطن دوست سب هم در سکایب للاره مکسره ده میره بانی وطن دوست سب
بای
من سلامونه امرا سب تاسو تاو
ولیکم السلام
استاد هلمند ته زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ خبرې سره کومه
مهرباني
ولته خو وسط خو وکان چې ډیر تشویش ور دي او جنگ هم اوس په ګریش کې اکثره د ګریش دایونه طالبان نیولې دي لکه زمبلې دي ادم خان شولکې کلایګز دغه ټول طالبان سیمه ده د اخشال او د نرسراج او د ادرابات یو څه طالبان په لاس کې دي نو او دوی چې وایي سنگین کې موږ مخترمخته کړی دي زه نه منم هم دا اوس موږ خبرې وکړلې سنگین کې پکې د بمبار بریښ په پر کړی دي او طالبان له در بازار څخه ایله کړی دي شاوخه په کورو کې دي نو دا هیڅ ګټه نه ده لار بند نه ده سلام کله بازار ټول طالبان فلاس کړي د خپل څخه او لار سنگین ته لار بند ده او دغه غبرم یوازې نه در شرکت لار ما حوزه چې د باجی ده ټول طالبان فلاس کړي چانجر طالبان فلاس کړي مرجع طالبان فلاس کړي مرجع و کمانډانی ته پاسه ده چې د هوا د خواڅخه الته دغه وروړي نو خبره مې د پښتون صاحب څخه سوال ده چې پښتون صاحب محترم دوی جنگ نه کوي په کسه د سیمه طالبان تور پریږدي په خدای قسم د لوی منده په سیمه کې یو ټک پروکه طالبان لاس کړه طالبان نه د ټول پوسی ورپې شوالې طالبان ته الته اگر شل نه تنګونه دی ورپې شوالې چې ټول د طالبان فلاس کړي یو ځم تر ګرځي بیرغونه ده
وطن دوست سب ستاسی په نظر باندې ستاسی وای چې دوی جنگ نه کوي ولی جنگ نه کوي ولی په زور پردي طالبانو ته ستاسی خبره
اسکر جنگ کوي هغه مشران نه کوي جنگ مکه مو نه پوي
ښه ډیر زیات مننه نه یعنی مشرتابه کې مخکې پښتون سب هم دا خبره وکړه چې مهرباني
یو خبره ده چې او خبر دا ده چې دوی اکثر مرمۍ هم ورو طالبان فلاس ورلیږي د دې سبا طالبان دوی خپل څنګه د موږ څنګه چې وسخه دغه د دې سنې سي هغه مرمۍ هغه سلاو ټول دي نسب بس دوی سره په جنگ کې اختادي نو موږ په دې پویږو چې دې جنگ نکي کوي که ان جنگ وکي په خدای کسم دوه نن شو ځواکونه په یمن کې چې پر مرشي کې سل نفر طالبان پرځي کې نسته یا په سنگین کې تر 200 نفر بلان نسته دې په زره او خلک
ډېر زیات هم نه
وته تشکر وطن دوست قابل یاد دی چې وطن دوست از اسکایپ تلفون کردن از او خاطر دیگه شنوندای عزیزم اسکایپ میخواین تعقیب کنن صدا بسیار خوب میایه اسکایپ رادیو آزادی نقطه آزادی است آدرس ما بله یک شنونده دیگر هم بگیریم
سلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبرگم سوزلیم سلام استاد
امیر خان خوش آمدین امیر خان صاحب.
و علیکم سلام، مهربانی امیر خان صاحب.
محترم نظر صاحب، چې دا نقطه افغانستان کې کته کړ ذکرې د کوچیانو به چرامي په ولې بیا د یو لیو چې پیدا شه بیا او طرفه بل طرفه به یملا پکړه شرلای او ځای به تر خوړل چې کوم حکومت کمزور وي او په خو باندې درېدلای نه وي او بیا د خلکو هم دردین وي اوسره او دغه شاید چې دا د دوی د څوارلس کالو د کرزای صاحب حکومت د اوسنی حکومت دغه تاته فکر وکړي د موږ دغه د افغانانو زړونه دوړه طرف ته افغانان امریکا چیرې کې واقعي امریکایان ناټو دوی رمانس ته شي وای موږ به هم چکچک ورته کړي سافرین اوس ته میدان معلوم شي. په د پښتون صاحب نه به پښتنه دا ده چې د دوی یو خبره وکړه چې طالبان د پاکستان مزدوران دي. تاسو حقیقت کې تاسو روشنفکر پوه یا خلک یې دغو دوو حکومتو ته تاسو څه یایې چې دا د پردي مزدوران دي که واقعي د افغانستان د خلګو په هغه منل حکومت راغلی دی. په دې کې تاسو دغه حکومت د کرزای صاحب او د اوسنی حکومت پردي مزدوران نه بولئ. په دې کې تاسو څه نظر د مهرباني تاسونه
مننه ډیره زیاته مننه د اوریدونکو نظرونه او پښتنه مو
تلفون دیګار هم بگیریم بعد از او به میهمانای محترم مراجعه میکنیم. بله شنوندیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم
سعادت الله. سعادت زابل ولایت خبر کوم.
مهرباني وروره.
بله
بله فکر کوم د تلیفون قطع شو. وروسته به نور اوریدونکي هم وکړو. پښتون صاحب پښتنې به مو تقریبا تاسو به هم نوټ کړی وي که په ترتیب سره مهرباني وکړئ. لومړی پښتون نه چې هغه پښتنه تقریبا مهرباني.
بله بله شروع کې خو په پروان او بدخشان څخه تقریبا نظریات و. زفقت د وطن دوست صاحب خبرې ته ورځمه. د وطن دوست د خبرو تایید ما اول پلاوه کوي. فقط یو موضوع چې ډېر دلچسپ ده چې ما په خپلو خبرو کې نه کړی یاده، واقعا هم حکومت په اکثرو منطقو کښې لکه څلرمه حوزه چې بابا جیب کښې واقع دی او مساق سنګین نوزاد مرجع چانجر په دې منطقو کښې حکومت داسې معلومیږي چې لکه قصدن چې دغه د حکومتي لوازم دغه حربي مواد لکه ټانکونه موټران رینجران دا اکثره طالبانو په لاس ورکړي دي. دا اوس موږ په خبر یو په نوزاد تقریباً دېرش ارادې دغه ټانکونه همویز دایګره په لاس ورکړله. په سنګین کې اوس ډېره ټول کړله. او تر ټولو د ژړا خبره خو دا ده چې په باباجي کې د حکومت په طرف کې و دې خواته د اوزي چار پنځه سوه کسه د حکومت اماده باش جنګ ته لیواله او هر ګړی زاری کی چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ پر منطقه حمله وکړو. مقابل طرف کې فقط پنځوس تر شپېته کسه طالبان هلته په کورو کې ناست دي چې دا حوزه یې بدنامه کړې ده چې دا منطقه د طالبانو نیولې ده او حکومت اجازه نه ورکوي چې دوی حمله وکړي. موږ چې تماس نیولی دي د تماس په مقابل کې موږ ته خاموشي په لاس راځي چې دوی ولې حمله نه کوي. او دا ډېر اسانه کار دی چې دا کار باید دوی مخته بوځي. او رالو د امیر خان و سوال ته. امیر خان یو ډېر جالبه سوال وکړي، زه به ډېر جالبه جواب ورکړم چې دی وایي چې پښتون ویل چې طالبان د پاکستان په خوله دي. دا خپله طالبان وایي چې موږ ته خپله طالبانو ټلیفونان را کړي دي چې وروره که تاسې صلح کوئ زموږ سره یې مه کوئ، زموږ اختیار زموږ په لاس نه دی، زموږ اختیار د پاکستان په لاس دی. دا یوه خبره. فرق د پاکستان او زموږ د حکومت دا دی، موږ په افغانستان کې د بینلمللي جامعې کومک د افغانستان د آبادۍ د امن د ثبات لپاره غواړو. شپه ورځ د دې دپاره حکومتونه ولاړ دي چې افغانستان په ثبات کې. لیکن د طالب فرق دا دی چې طالب د پاکستان دپاره د افغانستان خرابي غواړي. اوس نو قضاوت ته وکړه چې جوړه ستا په ګټه ده که خرابي په ګټه ده. که جوړه په تاوان ده ستا په نظر نو موږ مزدوران یو، او که اخوا په ګټه نو دوی مزدوران دي. زما په نظر واقعیت د موضوع همدغه دی.
بله
بله امیجا یک پشتون صاحب یک سوال، گرچه صحبت شده یک دفعه دیگه میشنیم، یک پیام با سوال ادامه میتونم.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. نظر ما دهی بود ما گفتم درباره همین زر دولت. ما خود با سرباز بودیم در پولیس تغورک کماندانا و چیزا کس نمیماره که کسی فیر کنه. طلبا میای دیگه میای جنگ میکنه، اینا هیچ کس نمیماره فیر کنه. حالا در این موضوع من که از برادر هیچ کس نمیماره فیر کنه. مهمات تکمیل نداره، مردم در بدر است.
بله پشتون صاحب، از این گونه پیام ها قبلا هم رسید و اینجا پیشتر وطن دوست هم یک اشاره کرد صاحب، اینجا میگن امر فیر نمیتن، اجازه نمیتن که بعضی ها جنگ بکنن. این موضوع یک موضوع بسیار جدی سیره، شما من حیث یک نفر مسئول در کمیسیون صاحب، این موضوع رو تا چه میتونین تعقیب کنین؟ چرا صاحب تمیشه؟
این سوال ما واقعا به مراتب از وزارت دفاع کردیم، از خود سرپرست وزیر صاحب دفاع کردیم که این شکایات، مثلا ولسوالی غورک میگن، ولسوالی غورک در شمال قندهار موقعیت داره با همسایگی ولسوالی سنگین یا کجکی، در اونجا غورک دامو 14 سال که گذشته خصوصا از 2004 به بعد یا 5 به بعد که جنگا در افغانستان شدت یافت، مسلسل زیر ضربان طالبا هستند، حتی وقتاً به وقتاً به دست طالبا افتاده. همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم ولسوالی غورک سخت جنگ اونجا از وقتا جریان دارن، اونجا نه از بیرون کسی رفته میتونه و نه برآمده میتونه، راه ها همگی من گزاری شده، تنها راهی که وجود داره راه هوایی وجود داره که توسط هلیکوپترا با اراکین یا قوای مسلح اردو یا پلیس غذاها را پایین میکنه یا اونجا دیسانت میکنه دراپ میکنن. اینمی مصیبت هستن. از دیگه طرف در غورک خولا یک موضوع هستن که اونجا اکثر اونا دفاع میکنه جنگ میکنه. سوال ما ده بابا جی هستن، سوال ما ده مرجع هستن، سوال ما ده دیگه نقاط شانجی روی منطقه هلمند هستن که اونجا اجازه نمیده که فایر کنن.
پشتون سب دقا ساس دری وارا خبری واقعی جالبی دی چیز مون پختنه داده چی پا دی سیمو کولی افغان امنیتی زواکنو تا مشران امر نکی چی جگره اکره. هم دقا خبری هم دا اوس مونگ سر تلیفون پلی که لهلمند سخه ده هلمند ده ولیت ویاند عمر زواک سب ده تلیفون پلی که ده زواک سب خبروانه تا پا خیر راغلی سرتیری عام خلک او دولت استازی درې واړه په دې خبره موافق دي چې په ځینو سیمو کې مشرتابه یا که په هلمند کې یا که مرکزی حکومت لخوا دي هغه هم نتیز واکونو ته چې وای مونږ غواړو جګړه وکړو امر نه کوي، په خاص توګه بابا جی په سیمه کې دا خبره څومره حقیقت لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو
ته. وعلیکم السلام.
اوریدونکو ته تاسو ته معلومه دي چې هغه ساحه کې چې وسوال مخالفین بدونه کوي او یا هغه ساحه کې چې دوی د افغان امنیتی ځواکونو په وړاندې یو غټ خنډ جوړېږي، تاسو معلومېږي چې فعلا په هغه ساحو کې دوی ډېر ساحې غواړي چې تر کوشش لاندې ونیسي او هغه ځای کې ډېر بریدونه کوي، نه یوازې چې دوی تهاجمي حملې بلکې د افغانستان په ټولو مناطقو کې یا په ټولو ولایتو کې نسبتا فوکس د هلمند ولایت دی او د هلمند ولایت ځینې ساحو کې دوی غواړي تهاجمي حملې ولري. نو په دې اساس باندې تاسو معلومېږي چې افغان قوتونه او د هلمند یوه غټه ستراتیژیک اراضي ده چې په دې کې تقریبا سراسر تاسو معلومېږي چې د افغانستان لسمه حصه تشکیلوي، په دې کې نو چې هر څومره قوتونه پراته وي او د یوه منطقې څخه بله منطقې ته تسل چې د اکمالاتو او تسل چې دوی د خپلو قوتونو یا د خپلو ځواکونو د حمایې دپاره ځان رسوي هم وختونه په دې کې وځي.
ځواک صاحب وبخی، تاسو وایئ چې اکمالاتو د دې دپاره چې نور عسکر واستول شي وخت لګېږي، یعنې کلونه وخت لګېدلی دی ځواک صاحب په هلمند کې جنګ دی، ولې دا خبره نه ده مطرح کړې؟
بله جنگ شته دی، تاسو معلومه تاسو معلومه ده چې جنگ ډیر وخت کې چې په هلمند کې شروع دی، نه تنها دا چې اوس شروع دی بلکې دا جنگونه د ډیر وختونه په دې ځایونو کې روان دي او ډیر لسکاله کېږي چې د هلمند ډیرې سیمې که وسلوال مخالفین فعالیت کوي چې هغه دوې ولسوالۍ لکه دیشو او باغران ولسوالۍ چې هغه مخکې د وسلوالو مخالفینو تر ولکه لاندې په هغه ځای کې دوی فعالیتونه درلودل. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې جنگ شته دی، جنگ کنټرولولو لپاره یو د خارجانو وطن و چې غټ بیسونه د وسلوالو مخالفینو خپل هدف وګرځول چې هغه بیسونه ډېر متفرق او غیر منطقي ځایونو کې پراته وو چې هغه ځای کې اسانه امنیتي ځواکونه کله ځای پر ځای شول، غټ خنډونه د دې نه دی دوی ورته جوړ شول چې هغه ځای کې بیسونه یو بیس وو او د وسلوالو مخالفینو حمله به په هماغه ځای وه، هغه غټ بیسونه وو چې دوی خپله نه شوای کنټرولول. اوس نو موږ ویلی شو چې جنگ شته دی، جنگ موږ ته ویلی وو چې په هلمند کې په ډېرو ساحو کې جنگ شته دی او دا چې خپله د جنگ یا رهبري ته د هر چا خپل نظر دی، ځکه افغان قوتونه قوت سره دوی غواړي چې وجنګېږي هلته او هغه ساحې تر خپل کوشش لاندې ځي.
ځواک صاحب، اوس په سنګین کې که موږ اورېدونکو ته تاسې د سنګین تازه حال راکوئ، ځکه د سنګین په اړه هم زید نقیس رپورټونه دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې هلمن ټول هلمن له سقوط سره مخکېږي کچې د سنگین سقوط کې ځینې بهرنۍ رسنۍ وایي چې سقوط یې کړی دی سنگین د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت وایي چې هر څه تر مدیریت لاندې دي واقعي هر څه تر مدیریت لاندې دي په سنگین کې
تاسو ته معلومه ده د سنگین وضعیت د خند سره مخ کې تقریبا دوه ورځې وړاندې سنگین کې ډېر تهاجمي حملې وسول مخالفینو وکړلې چې بالاخره ځان یې د نږدې څو مترې کې چې بازار ساحو ته چې هغه بالاخره په قومندانۍ او ولسوالۍ باندې ډېر شدید اندښتونه کول چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او زخمیان شول خو بیا په دې اړه باندې چې اوس د سنگین وضعیت نسبتا د څو ورځو باندې راهیسې چې هغه ځای کې تېره شپه هوایي قوت تللی دی تر څنګ یې هغه قوتونه چې د نن ورځې په جریان کې غواړي چې سنگین ولسوالۍ ته یا سنگین ولسوالۍ هغه ساحو ته ځان ورسوي تر څو چې هغه خپل نور هم ولسوالۍ وضعیت تر کنټرول لاندې ونیسي اوس دم ګړی چې تقریبا څو دقیقې وړاندې موږ په ساحه کې معلومات وکړي هغه ځای کې فعلاً وضعیت تر کنټرول لاندې دی نسبتا د څو ورځو راهیسې تېره شپه هم ډېر شدید عملیات شوي دي هلته چې افغان قواوې رسېدلي دي قومندانۍ ځواکونه خپله په سیمه کې تش شوي دي په بازار کې بازار په منطقو کې شاوخوا د ولسوالۍ کې فعلاً د څو ورځو وړاندې راهیسې وضعیت نورمال دی فعلاً
بله محترم آقای خالد پشتون این مسئله هلمند صاحب از نقطه نظر استراتژی میگن بسیار زیاد مهم است اگر اینجا مشکلات ایجاد شود به ولایت‌های همجوار هم صاحب تاثیر خواهد کرد از این نقطه نظر موضوع را اگر نگاه کنین شما چی فکر میکنین صاحب
ز د ځواک صاحب د زینو خبرو سره موافق يم خو د ټولو سره نه موافق دا واقعیت دی چې په هلمند کې جنگونه ډیر وسیع دي پاشلی جنگونه دي خو د بل طرفه مور اته ډیر زره مصالح قواوی درو دا اوس د سټي د باباجی پیسې کې 1500 کسه محلي او ملي پولیس موجود دي دغه محلي پولیس اکثره محلي خلک دي چې دغه طالبانو پر کم کالیا غونډي دغه رقم جنگ کې لک طالب او حتی در طالب ش جنگیږي زکه غوی وای موږ خپل وطن دفاع کو او غی ناری وی غلبلی وی چې مشته د حکومت مشرتابه اجازه نه راکوي چې مشته د بابا جی په سیمه کې 1535 کس طالبان په دا کورو کې پټ کی چې مرده کور سره او بسو او د منطقه صفا کو د بل طرف څخه ګور ځواک سابوس ویل چې په سنگین کې د سنگین ولسوالی او قومندانی دواړه سقوط کړی دي ټول خلګي د غزای اراکین د ولسوال په شمول د قومندان د محلي پولیس ټول قرارګاټ تل چې قرارګاټ د ولسوالی سره په او میټری کې واقع ده د غونډې پر سر باندې ده او په هغه قرارګاه څخه پر طالبانو باندې حمله کولې او د طالبانو سي د هغه قرارګاه دفاع کوله او دا خبره زره ځواک صاحب ته ایدو مچ تیر دوه شپو کې خاص قواوی ورسېدلې دي هوایی جنگي قواوی ورسېدلې دي طالبان پر شا کړی دي او طالبان د هغه منطقې په کورو کې پټ دي دا واقعیت دی لیکن دا چې دوی په مکمل ډول سنگین آرام کړی دي دا واقعیت نه دی او ځکه د زم موږ محلي خلکو سره په تماس کیو هر لحظه غوښ موږ سره تماس نيسي نو په همدې اساس دغه مسائل دي چې باید یې مسائل ته توجه وکړي د هلمند په عمومي وضع کې تغیر راشي په مدیریت کې تغیر راشي په مشرتابه کې تغیر راشي هلته سیاسي ډغرې سخت سیاسي بازی شروع دي او دا سیاسي بازی د خلکو د ګټو قرباني نه کی
بل ډیر زیاته مننه زواک صاحب لکه څنګه چې پښتون صاحب ویلې او مخکې څو اوریدونکو چې پاغي کې او سرتیره هم شاملو دا خبره څومره تاییدوي چې په ځینو سیمو کې په لوی لاس یعنی قصدن وسوال مخالفانو ته هموی موټران وسلې پرې خودل شوی دا ډیره خطرناک خبره ده دا موضوع څومره تایید وای تاسو
په دې کې له باندې ذکر چې افغان امنیتي ځواکونه به خپله هیڅکله هم د غوښتنه نه لري او نه به دا تصمیم لري چې خپل اصلي او یا هم خپل تجهیزات دښمن ته پرېږدي ځکه چې دښمن په دغه پاسپورټ باندې دوی سره جنګیږي او دوی غواړي چې په هماغه اسلحو په اساس باندې دوی په واسطه باندې شهادت ورسوي یا زخمیان پیان کړي نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې شاید په کوم ځای کې د کمیشنۍ یا د ډېر زور یا تهاجمي حملې له کبله څخه کوم مساحه کې یو وخت کې یا د دښمن په نفوذي طریقه باندې چې په پوستو کې او یا په نورو جدینو منطقو کې رامنځته کړي وي شاید اصلحه د نیولي وي د افغان امنیتي ځواکونو څخه یا هم د دوی ټوپک یا مثال د دوی مهمات ځینې ایستلي وي خو دا په دې اخله باندې چې دوی په لوی لاس باندې هیڅکله هم هغه معلومات لکه چې موږ لرو او هغه معلومات چې موږ به یې نه سره چې دوی یا موږ دوی سره به جلسو پاس از باندې د سرکینو یا د کوم پلانونه چې د خپل د مخسر شین کوي فکر نکوم چې دوی د پلوی لاس باندې خپل اصله یا خپل وسایت یا هم خپل شیزا په کوم ته خلاص
پښتون صاحب یو خبره چې زنی خپل پاکستانی کارپوهان هم د دوی په تلویزیونی چینلونو کې چې زورم زنی د سی اشاره کوي چې پاکستان غواړي هلمن په مرکز بدل کړی د طالبانو د فعالیت او تقریبا د نمخ کې چې سولې خبرې هم دوام وکړي د امریکا او د ازل د چین ډاډ او ضمانت پکې هم موجود دی غواړي تقریبا د طالبانو مشرتابه هم هلمن ته انتقال کړي د هلمن شاوخوا سیمې ځکه چې به کېدای شي کلونه ونیسي تر څو بیرته تصفیه شي اول ته هغه د ټاپي د ګازو پروشه ده چې هم له هلمن څخه مهمه برخه تیریږي دغه دواړه لینکونه سره تاسې څومره نږدې ګڼئ
زه په کاملا ډول د دې تیوري او د دې نظر مخالفه یم ک طالبان په دې فکر کې دي او په اشتباه کې دي ک نور سیاسيون په دې فکر کې دي د پاکستانی کارپوهان هم اشتباه کوي ځکه د هلمن نیول د افغانستان تجزیه ده په دوه لحاظ یو خو په اقتصادي لحاظ د افغانستان غرب او شرق سره جلاس ول او د افغانستان موجوده حکومتي سیستم ته یو غټه صدمه رسیږي او نور بیا حکومت د دې داونس کولای چې زه د افغانستان د حکومت حاکم یم د بل خوا څخه جهانی جامعه یا بینلمللي جامعه د ټاپي چې پاکستان ترکمنستان افغانستان او هندستان سره د ټاپي پروژه مختبي او دا پروژه په همدغه ولایاتو کې تیریږي کدی دا منطقه و طالب توري لکې او یاداس یو نظر موجودی بیانو در ټاپي افتتاحیه او دغه پروژه درواغه دی د افغانستان ملت خطاباسي کدی پروژه کامیاب کی نو دی مجبور دی په جنوب کې امن راولي کدا امن رانسی ام ټاپي د منځب لاړی ام امنیت لاړی ام صلح لاړی او هم په منطقه کې یو ډیر وسیع جنگ شروع شي چې دا جنگ نه واځي افغانستان په لمبو کې سوځي بلکې پاکستان بد و چند از مرز وسوځل شي او دا موضوع اوس بيخي تثبیت شوی د پاکستانی سیاسيون پر دې موضوع باندې عقیده لري
پښتون صاحب یعنی که نظر دا وي چې د ټاپي پروژه امن شي ځکه چې افتتاحي خو ستاسې خبره او د افغانستان لپاره ګټه خګڼل کیږي نو د پاکستان خو بیا ګټه پدې کې چې دا پروژه او د پروژه چې کوم ځینې تیریږي هغه سیمې دي خوندي وي هغه کورته طالب خوندي کوي او افغان حکومت یعنی هغه زیات پدې کې خو به ګټه نه چې ټوله هلمن او ټوله افغانستان ورته امن شي
نو کدا موضوع په دې شکل وی چې دوی دا موضوع د طالبانو امنیتم د ځان امنیت بولی او ځان په ګټه بولی بیا نو جهانیان او د افغانستان حکومت زموږ ملت ته ولې د دې وعده ورکړي چې 1500 میلیون ډالر زموږ بودیجې ته داخليږي او یا وزر نه پر د بار کار پیدا کیږي نو دا پیسې خو بیا د افغانستان په خلاف استعمالیږي وایسه دا خو د افغانستان د ملت په ګټه یا د بودیجې په چوکاټ کې نه داخليږي د وزارت مالیه په کوټ دا جبلاله د افراطیانو په لاس وننوزي افراطیان نور قوی کیږي او طبیعی ده د انسان فطرت دی چې وخته ونیسي یو قدرت لا سره ولي هغه قدرت طلبي کوي وسعت طلبي کوي نور غواړي مساحه خپل پراخه کی نو بیا موږ په دې سره کوم وعده باندې دا واخو چې دوی به به امن راولي منطقه ته او امن ساتي او د افغانستان منافع او ته خطر نه بيږي او د افغانستان نوم نه مل مرچي شي جوړو د افغانستان امارات پیژدو نیمه نیمه به افغانستان اسلامي حکومت جوړو او کبه قبل نو مرځي انتخابو
ډیره مننه
بله خب محترم آقای فائق هم محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فائق قماندان امنیه ولایت کابیسا قبلا قماندان امنیه ولایت هلمند بودن در خط تلفن هستن برشان خوش آمدید میگیم آقای فائق خوش آمدین سید
تشکر سر سلامت باشه خوش باشه صدای تانا به صورت 4 و 5 میشنوم خوش شدیم صدای تانا شنیدیم سلام و احترام مرا بر شما و بر تمام شنیندای رادیوی آزادی تقدیم کنی امر کنی
تشکر سیب ما به شما یک پیام مشنوانیم سوال خود باز بعد از او تره میکنیم یک پیام مشنویم سیب
اما مردم هلمند او فوری سنگین مشغله ای بیستون تیرم است که سقوط میکنه و میگیره اما خود مردم مزبزب است بین خودشان در خانه دو میسایه از قچقبر است وقتی که خودشان نمیخواه امنیت بگی درست کنه تامین کنه به دولت صدا میزنه
بله فائق صاحب شنونده ما گرچه یک 5-6 دقیقه صحبت کرده و بسیار دلایل ارائه کرده و در این باره منتها ما همو نقطه خلاصه سوال از اینا را گرفتیم با این سوال از اینا تا چه شما موافق هستین شما در ولایت هلمند بودین مردم از چی میترسن مردم از امنیت میترسن از طرف دشمن میترسن از پاکستان میترسن یا حکومت نمیتونه کتشان صحیح همکاری بکنن مشکل در کجا هست
مشکل به نظر ما خوی طور است. اول خود سلام و احترام برای شما و برای تمام مردم رنجیده افغانستان و خاصتان مردم هلمند و ولایت کاپیسا تقدیم میکنیم.
تشکر.
برای شما معلوم است که امنیت یک پروسه است که از یک زاویه یا از یک دیدگاه باید به او نگاه نشوه.
بله.
او باید از چند زاویه، از چند بود باید امنیت در نظر گرفته شوه.
درست.
اول خو امنیت مردم باید خودش خواهان امنیت باشه، تاکه مردم نخواهی به زور امنیت تامین کردن هم یک کار مشکل است. وقت دوم است که پلیس و نیروهای امنیتی که در او ولایت است، نظر ما همیست، خواهش ما همیست که از مداخله افراد و اشخاص زورگو باید فارغ شوه، تا کهی باشه که هر زورگو و هر وکیل و هر کس بگوی که این ولسوالی از ماست باید نفر ما در اونجا باشه، این اوزا از ماست نفر ما باید در اونجا باشه، اون نفرهای که به واسطه وکیل و به واسطه زورگو مقرر میشه و هیچ قانون و هیچ امری کماندان و پولیسی خود اطاعت نمیکنه و یک اداره موازی را پیتر میکنه در فالوی هم ارگانای رهبری خود اونا یک گزارش برای هم افراد و اشخاص که وسط وای و مقرر شده و جابجا شده گزارش میکنه و منافی و مردم نظر به منافی مردم و منافی دولت زیادتر
فایق سیب بله استانسی خبر خکاری چی تاسی خوال تدامنی قماندان وی دا کم مسئله چی تاسی مطرح کرده دا دیر جالبه ده، یعنی استانسی په نظر بانده آل تا حتی پا امنیتی سکتور که هم دا مداخلو للاسا یعنی آل تا هم غگی نشته ده، یعنی دا خبر تاسی که وی
متاسفانه باید وایم، پا تاسف سر باید وایم چی حال تا او پا یو تی رد نور ولایتو که هم داسی دی دا وست عمالا دا کاتشتاپ ولایت که هم داسی دی چه اکثر منصبین د مسلح و قواهو د باز زورمندان و د باز وکیلان و پا سلسله مقرر سوی دی ما پا دیر جگرخونه و دیتا وست یه و نیم رازی کلی دی چه باید قانون ایتاعت وکی و د دولت گتی و د خلق و گتی پا نظر که ونیسی نسبت د افراد و اشخاصو پا علمان که هم چیزه معلومات لرم سر دیر سر حد پوری دغه خبر و مواقعات لری چه هر ولسوالی هر حوزه هر کماندان د یو بخش د یو چاپری مربوط دی، هغه کسان چې په واقع ډول سره به ورسي کماندان د ولایت وي یا امیر امنیت وي هغوی ته غواړي قانون تطبیق کړي دلته په شکل د اشکالو د هغوی په بدنامۍ کار کېږي او اکثره وکار ته نه پرېږدي.
ډېر زیاته مننه فکس مننه
خاطر باندې من دغه موکت سو استفاده کی.
بله پښتون صاحب دا خبره ډیره جدی ده، یعنی دا خو په دې رقم خو بیا تقریبا ډیر په اسانۍ هر ولسوالي سقوط هم کولای شي او خو په لوی اندازه یعنی د نه مهنګې له امله مشکلات پیدا کیږي. په کار نه ده چې مرکز په دې اړه اقدام وکړي، یعنی کدا چې د پارلمان یو وکیل هم هلته امنی قمندان ټاکي او یو سیاستوال هم هلته د پولیسو مشر ټاکي، دا خو واقعي د ستونزو اصلي هغه اساس ده.
جالبه دا ده ما خو دا فکر کاوه چې دا موضوع به مرتسی وختي در کړی وای. موږ په کندوز کې د دې مثالونه ولیدل چې د کندوز په سقوط کې یو عامل یا یو دلیل د سقوط همدغه و چې هلته قومندان ولسوال څارنوال حتی د قاضي ټول د یوه کورنۍ خلک وی یا مربوط په یو وکیل یا په یو رئیس پرې وه. همدغه مشکل متاسفانه په ټول افغانستان کې ادامه لري. دا اوس چې د هلمند د ولایتي شورا په ترکیب کې د پارلمان د وکیلانو لاس ته چې هلته مشرتابه د ولایتي شورا ټاکلې دي، حتی په قمندانانو کې استه، حتی په ولایت په مقام کې استه. دا ستونزه خو یو د اساسي ترین ستونزو څخه ده. د خپل هلمند پخواني اراکین پخواني مشران د خلکو په داخليدو په تینېدو کې اساسي رول لري. در هغو چې د دغه سلیقوي حالت څخه د افغانستان جنگي منطقې راون نوزي ټول خلک تاسو باور وکړئ دا تېره شپه ما یو چا ته ټلیفون وکړ، د یو چا د لاسه په یو مقام کې خلک په عذاب وه. نو موږ ول داسړه ایسته ک پر ځای یو بل شس سړی راول چې تا خوش وي ځکه داستا وظیفه نو بل اخر می دوم بل برته ټلیفون ورکی مال ډور اوس کو داسې بر طرفه ک څوک در خبر نسی ولې ک په مجرد خلپه خبر سو لست وکیلان ټلیفون درکې چې داسړه ایسته نسی پات سی او سړی ډیر په فساد لړلې سړی دی دغه رقم مصیبتونه په ټول افغانستان کې موجود دي په ډیر غټه ساته د وزیرانو د معاونینو د ریاست جمهوریت خل ټلیفون کی ریسان مقرر کی قومندانا مقرر کی زه فکر کوم دې تبای د پای ټکی شو چې ولسی کم موږ غواړو چې افغانستان په امن او په ثبات کې راول
یعنی دغه کسان چې په کابل کې ناس دي په دې خاطر چې خپل سیاسي مخالفت سرګند کی په دې خاطر چې خپل شخصي اهداف ترلاسه کی هغه دغه شان د هلمند او د کندوز د خلکو په وینو باندې یعنی د سیاسي لوبه کوي تاسو په ولسی جرګه کې دا موضوع څومره مطرح کړی دی ولې د ولسی جرګې لاره دا موضوع نه مطرح کوي او لګی جدي ولې نه نیسي
دغه وست چیز موږ کمیسون په دغه جنجال باندې لاس او گریبان دی په وزارت دفاع کې د چیلو قراردادونه سوي دي ټول افغانستان و ولیواو ته و قلی اردوګانو ته او دا په قط یو دوه درو وکیلانو په لاس کې نیول خپل مستقیم ځان نه پښکې چې اولادونه قراردادونه لري نور اراکین پښکې داخل دي والیان پښکې داخل دي دا وست چې موین د وزارت دفاع راغوست دي د هر یک شنبه په تاق ورځ کې چې موږ د کمیسونو ورځ دي پر دغه موضوع مسلسل بحثونه شروع دي د قران د پاره د کمی وسر وجنګیږو د ټولو په شیچار کونجا دي ا د امام سره د امام څخه مورېدلې ده د چا سره وجنګیږو څنګه وجنګیږو هر ځای چې زوغه په فساد لړل دي او هغه جنجال کې 15 نفر چې پاک پیدا شي مختلف بانی ورته کې اپاک خل بدنامي بیرته به پرغوبني چې امات لګي چې یا ورور د 10 ماسه کمیشن غوښتي والد چې هغه بدبخت په خبر لنه دي
ډېر زیاته مننه
دا مصیبت دی روان دی سر
مننه پښتون صاحب د خبرونې په دوهمه برخه کې به پر دې خبرې کوو چې څه ډول د هلمند د اوږدې جګړې د حل لار پیدا شي څه ډول هماهنګي پیدا شي او څه ډول د هغو کسانو مخونې ورشي چې د هلمند او نورو سیمو له جګړو څخه سیاسي اختلافات تر منو هي یا سیاسي اهداف ترلاسه کوي د خبرونې نیمایي تر رسیدلې